دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوی. نن د پنځشنبه یا زیارت راز او د 2013 میلادي کال د مې 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو د نننی نه ساعت خبرونو د پای خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې به په کابل کې د ځانمرګ بریډ، په شمالي وزیرستان کې د اور لګیدل او په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګوزان وهلو ماشومان سربیره واوري چې تاریخ انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا لپاره وزیر اعلی نامزد کړی دی. په خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو د نتایجو په ضد احتجاج حال هم درکو، خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرچکی په افغانستان کې میشته صاحب ځوکونو ویلي چې نن د کابل په ځانمرګ برید کې دوه عسکر او څلور ټیکداران وژل شوي دي. پاکستان وایي افغان چارواکو سره د پولو معامله ختمه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د خبرو لپاره میلمه کوي. اوسم تفصیل په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي نن د کابل په ځانمرګ برید کې دوه عسکر او څلور اولسي ټیکداران وژل شوي دي. حساب په خپور شوي بیان کې وایي د دوو ګاډو پر کاروان برید وسو، خو دوی د وژل شوو شهریت په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په پیښه کې شپږ عام کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل شوو او زخمیانو کې زیاتره ماشومان دي. دوی داسې بریښي د ځانمرګ برید کوونکو هدف په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له مشرانو څخه یو مشر و، خو له بده مرغه په مړو او زخمیانو کې زیاتره ماشومان شامل دي. د حزب اسلامي مخالفې وسله والې ډلې د دې حملې ذمواري پر غاړه اخیستې ده. پاکستان وایي افغان چارواکو سره د پولو معامله ختمه کړې ده. په پوله جوړ کړل شوي چک پوسټونه د ناوړه عزایمو شنډولو لړ کې موثره کردار ترسره کړی. دا خبره د خارجه چارو د دفتر ویاند اونیزي خبري غونډې ته نن په خپل وینا کې کړي. په دې ورسې کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ پر پوله نشته شوی چې پکې یو افغان عسکر وژل شوی وو. پاکستان هم د دوو عسکرو د ژوبل کېدو دعوه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف، جمعیت اسلامي، قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد په ګډ حکومت جوړولو سره سلا سوي دي. دا موافقه پرون سوي ده. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د اطلاعاتو سیکرټر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته نن وویل چې جمعیت اسلامي او قومي وطن پارټي ته وزارتونه ورکولو فیصله هم سوي ده. شوکت یوسفزی زیاته کړه چې بیګا ماشام په لاهور کې د غونډې پر وخت عمران خان پرویز خټک ته د صوبې د وزیر اعلی په توګه ونمولی. بلخوا پرون په پېښور کې د خبري کانفرنس پر وخت جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف منډیټ نه منلو انکار کړی او د احتجاجي تحریک چلولو اعلان یې کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلوي په اړه هغه د ګوند اعتراضونو په اړه د پلټون لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی. تیر ورځ هغه په خبرداري ورکړی چې په ټاکنو کې د درغلوي په اړه د هغوی د ګوند اندېښنې لرې نه کړل شوې، نو په ټول پاکستان کې به احتجاجي مظاهرو باندې لاس پورې کړي. هغه د قومي اسمبلی په 15 حلقو کې د درغلوي په اړه د پلټونو غوښتنه وکړه. د هغه پلویانو شکایت کړی چې د ووټونو اچولو په وخت هغوی پولینګ بوتونو ته نه دي پرېښودل شوي. د دغو درغلوي زیاتره شکایتونه د لاهور او کراچي په حلقو کې د سو ټاکنو په اړه رامنځته شوي دي. د جنوبي وزیرستان د حلقه ان ای 340 ناکامو امیدوارانو د بیرته انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دوی نن د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسمر خان پرس کلب کې خبري کانفرنس وکړي. په دې موقع یو ناکام امیدوار فیض الله امین مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو پر وخت ناقصه انتظامات شوي وو.
مر سره یو تای وسوال دان لی وسوال چې سورا پونک بوت وی دا ټول جی په پاساب نه وخت شوي وي. بعد نظامی هوا او ووټر چې ما دوغانا اغه موقعه تنه ورسته.
خو د الیکشن کمیشن وایند خورشید عالم مشال ریډیو ته ویلي چې د یادی حلقې امیدواران د خپل شکایتونه جمع کړي چې له جاج اخیستو وروسته به ورباندې فیصله کیږي. له دې حلقې څخه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار کامیاب شوی دی. د خبر ایجنسی د خاصدارو ځواک یو نائن افیسر خنده د پردین مشال ریډیو ته نن ویلي چې نن غرمه د جمرود په غاړیزه سیمه کې د افغانستان د ناټو ځواکونو پوځي سامان واپس پېښور ته وړونکو ګاډو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی وو. دوی وایي د دغې پېښې پلټنه پیل کړې ده. لا تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده قبوله کړې. د افغانستان لوی څارنوال وایي د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دې څېړلو نتیجه به ډېر ژر بشپړ او محکمې ته واستول شي. هغه زیاته کړې چې ولسمشر حامد کرزي د تیرې نهې په ورځ په عدلي او قضایي غونډه کې د باګرام زندانیانو د دوسیو څېړونکو هیئت ته دنده وسپارله چې په دې اړه ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپاري. دغه زندان چارې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان د ارزګان والی او قومي مشرانو د ګوشتې په مسله کې لخپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. د ارزګان والی امیر محمد اخونزاده او د دې ولایت یو شمېر قومي مشرانو پرون ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر وخت په ګوشتې ولسوالۍ کې د وژل شوي سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره غم شریکي وشوده او نقدي مرستې ورسره وکړې. محمد قاسم سمد اوړاندی د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو سره په مخامخ نشته کې وژل شو او د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه په زورګونو کسانو د په جنازه کې ګډون وکړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د خبرو لپاره میلمه کوي چې هله کېږي زیاته توجه به د شام پر شخړه وي. دا غونډه د ترکی په انکاره ښار کې د دوه موټر بمی بریدونو څو ورځې وروسته کېږي چې ترکیه تور د شام پر استخباراتي ادارو لګولی وو. تم کېږي اردوغان به د شامی ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو لپاره د سختو اقداماتو پر کولو زور ورکوي. هله کېږي چې واشنگټن به د شام په اړه د سولې د کانفرنس پر کولو د اردوغان ملاتړ غواړي چې روسیې له وړاندې ملاتړ کړی دی. په پراخو خبرو اترو کې شای نورې سیمې ځې مسلې هم وڅېړل سي. د خبرونو پای خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالله کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کابل کې نن سهار بمی چاودنې شپږ کسان وژل او تر دېرش زیات یې ژوبل کړ. د چاودنې د سیمې یو اوسیدونکی وایي
زه کلب کې تمرین کولو دم درسلر شیماتسلر ټولې زه چې باندې راوتلم سرک کې ولیدل مړي پراته زخمیان موټر کباړ سره تک تور سرک.
بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي بازار کې د اصلي په یو مارکیټ کې د اور لګېدو او بیا وروسته د چاودنو له کبله پنځه کسان مړه شول. د خبر ایجنسی د سیاه چارواکي وایي چې د باډې په نارامه سیمه اکاخیلو کې دوه ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ناروغي لګېدلې ده. د ماشومانو پلار وایي
د حالات په وجه د دوه میاشتې ورته نوې شوې زه خپله چرته تللی وم نو لکه دوی نه وړی که نه هلته کترې ته نو بیا مونږ سار کې چې هېڅ ته وړو کې چې هېڅ مونږ اډمټ کړو نو ماشوم ټول پیرالیټک شو.
د کورمی او جنوبی وزیرستان قبایلی سیمو ناکام امیدوارانو په انتخاباتو کې د ټګۍ ادعا کړې ده او په احتجاج لاس پوري کړې دي. د جنوبی وزیرستان یو ناکام امیدوار وایي
داند لوسولا چې څورا پونیک بوت وی دا ټول جی په پیسې باندې وخت شوی وي بد نظامی هوا.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید په سیمه کې په ترسره سوې بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د کورنی چارو وزیر جنرال مجتبی بتنګ د پیش په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې دغه چاودیدونکي مواد په یو کورولا ډوله موټر کې ځای په ځای شوي او اکثر قربانیان یې واړه ماشومان دي. بلخوا په افغانستان کې میشت احساس ځواکونه وایي چې په دې برید کې یې دوه عسکر او څلور ولسي ټیکهداران وژل شوي دي. نور هله کابل زموږ خبریال اسدالله لودین راکوي.
امنیتی چارواکي وایي چې د حملې اصلي هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو دوه موټر وو. خو له دې عمله وژل شوي او ټپیان شوي افغانان ټول ملکي وګړي دي. د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د اوښتې مرجوبلې په اړه معلومات نه لري ځکه چې د پیښې د څېړنې لپاره خپله بهرنیان سیمې ته ورغلي وو. ښاغلي پتنګ دغه حمله وغندله او زیاته کړه چې ډېر قربانیان یې ښوونځیو ته تلونکي ماشومان دي.
متاسفانه کې تلفات در پیداشت البته تلفات ملکي
شینای سره باید وایم چې د حمله مرګ جوړه درلوده. په دې کې شپږ تنه ملکیان وژل شوی او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. دا هغه خلک دي چې په همدې سیمه کې ژوند کاوه. د پیخي اکثره قربانیان ماشومان دي او موږ د حمله په شدت سره غندو.
د غزان وژونکو حمله د اتو بجو په شاوخوا کې د کابل ښار د شاه شهید په دویم سړک کې وشوه چې لزانی زیان سربېره یې خلکو ته مالی زیان هم اړولې دی. له حمله وروسته سیمه ته بهرني ځواکونه هم راغلل او د سیمه په تصفیه کې برخه واخیسته. خو تر اوسه معلومه نه ده چې بهرنیانو ته څومره مرګ جوړه او وخته ده. په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو یو مسؤل هم تایید کړ چې حمله د ائتلافي ځواکونو پر موټر شوه خو د مرګ جوړه په اړه معلومات ورنکړل. په روان مریض کال کې د لمړنۍ ځانوجون کې حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. کیږي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې یعنی د 1990 کال د هود په 19 نیټه د دفاع وزارت مخې ته هم یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې ملي اردو عوامو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل ښار په نننۍ ځان وژونکې حمله کې د هستوګنې یو شمېر کورونه او شاوخوا لس موټر هم زیانمن شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې حمله ډېره پیاوړې وه او د دوی په خبره بهرنیان هم په وژل شوو کې شامل دي.
زما نوم غلام درویش دی، یو تن اوسېدونکی د دې منطقې یم. تقریبا دوه درې کسان مړې ما ولیدل او نور شپږو کسان زخمیان ما ولیدل. نور ما څه حالت ونه لیده او شپږو موټر د شاغوی ریخ سول انفجار کړی ده. وژل شوي دوه کسان ایسافاله دي او نور شخصي دي. ټول
زه کلب کې تمرین کولو دم درس لر شیماتس لر ټولې زه چې باندې روتلم سرک کې ولیدل مړې پراته زخمیان موټر
د حمله په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی کور او د عزیزی بانک یوه ودانۍ هم موجوده وه چې دغو ودانیو ته هم زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلواله ډله د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخلي چې دې ډلې په دې وروستیو کې یو پلاوی کابل ته استولی و ترڅو د راتلونکو انتخاباتو په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې وکړي.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې بمی چاودنې شپږ کسان وژلي او شاوخوا دېرش تنه نور ټپیان کړي دي. خو په تازه را رسېدلې خبر پاڼه کې چې د ایساف ځواکونو لخوا خپره سوې ده ویل سوي چې په دې برید کې د دوی دوه عسکر او نور څلور ولسی ټیکهداران هم وژل سوي دي. اوسو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرالی بازار کې د اصلي په مارکیټ کې د اور لګیدو او چادون له کبله 15 کسان مړه او ګڼ شمیر دوکانونه تباه شوي دي. د ځای خلک په وینا تر ډیره وخت پورې اور لګیدلې او چاودنې کېدلې چې بیا ورسته ځای ولس په خپل پرې کابو ومندله. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
دا ځایی خلکو په وینا نن سهار د شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې د اصلې په یو مارکیټ کې د چاودنو او اور لګیدو له کابله 15 کسان مړه او تر لسو نه زیات دوکانونه سوځېدلې دي. میرعلي بازار کې په موقع موجود ځایی کسانو مشال ریډیو ته وې دغه مارکیټ کې د بارودو چاودنه وشوه چې وروسته پکې اور ولګېدو. د ځایی خلکو په وینا په مړو کسانو کې یو د سویلي وزیرستان اوسېدونکي چې د اصلې دوکان یې درلودا او سلور د میرعلي تحصیل اوسېدونکي ول. د پیښې په اړه په موقع موجود ځایي کس خالد خان مشال ریډیو ته وایي
ګایي سیمې ژر تللې بیا دمکه وشوله چې دا بمینه وډارېدل خو په دې شی اس 15 کسان په موقع مړه شوي دي. ونې را دی امړې حد شاشتا اپرشنه یو د ډور پوجا سره سې کې دوی ته ورته اینه سول ورکا چې نیره دې حالات په تنه لګې دا ټنګو را بو واپسې دین ته د می طرف نه حسین دا نظر غلاو دی چې کی مخبل کا سونی یې غیر وچلول ول دا ډېر واخر سې دا ډار دې واپسې لاس پینه لا دی کانی لا مکمل تور پر مونې تبا شوی.
دغه محل مو چې کلا د میرعلي پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو نو دوی یو هڅه کوي چې په دغه اور او چاودنو کابو عمومي او انتظامی کسان مو کې ته تللی دي. خو دغه تازه‌ای کسان نو بیا مشال ریډیو ته وی دولت لخوا کم امداد تر ډیره مودې نه راغله او ځایی ولس په امدادي کاروایانو کې بوخت وو. نمیرلی روختون چارواکو مشال ریډیو ته وی یو مړی روختون ته وروړل شوی چې د اور سوځېدو له کابله د پیجنګلونه بهر دی. د یادونه دا چې میرعلي او میرانشا کې د اصلاحې لوی لوی مارکیټونه دي چې پکې د سپکې او درنې وسلې آزاد کاروبار یا اخیستل او خرڅلاو کیږي. تیر کال هم د میرانشا اصلاحې په لوی مارکیټ کې د اور لګېدو او چاودنو له کابله ګڼ شمېر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوزو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باډې په نارامه سیمه کې خلکو کې دوه ماشومان ته د پولیو یا ګزړ ناروغي لګیدلې ده چې یو ماشوم په کیسو ورځې وړاندې ساهم ورکړه. دا چې د خیبر سیمې د صحت چارواکي اوس په باډه کې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې اړه لسمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باډې په نارامه سیمه اکاخیلو کې دوه ماشومان د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ د وایرس نه متاثر شوي دي. په دې کې د یو لسو میاشتو ماشوم ابوبکر صدیق په حیات آباد میډیکل روغتون کې تر علاج لاندې دی، خو بیا د لسو میاشتو ماشوم فواد احمد په خیبر ټیچنګ روغتون پېښور کې تیره اونۍ سا ورکړې ده. د یادو روغتونونو ډاکټران وایي چې د ټیسټونه په اسلام آباد کې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث استولې دي، خو تر دې دمه نتیجه نه دراغلي. خو ښکاري دا دواړه د پولیو وایرس نه متاثر شوي دي. دا دوه ماشومان په داسې حال کې د پولیو وایرس نه متاثر شوي دي چې په باډه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د پولیو ضد کمپاین پکې په سمه توګه نه ترسره کیږي. په دې کې د مړ شوي ماشوم فواد احمد پلار تاج محمد چې په خپل هم یو میډیکل ټیکنیشن دی مشال ریډیو ته وایي چې دوی به د بدامنۍ له امله خپل ماشومان د پولیو ویکسینو دپاره پېښور ته وړل، خو یوازې دوه میاشتې ورته دغه ویکسین نو میلاو شوي، نو ځکه ورته دغه ناروغي ولګېده.
د حالاتو په وجه دغه دوه میاشتې ورته نوې شوي، زه خپله چېرته تللی وم نو لکه دوی نه وړی که نه هلته کترې ته، نو بیا دې ته لکه مازدیګر کې فیور وشو او فیور شپې له ډېر انتهایي سخت شو، د ټمپریچر چې کم و که نه تبه وه، نو بیا مونږ سار کې چې هېڅ ته یې وړو کې چې هېڅ کې چې مونږ اډمټ کړو، نو ماشوم ټول پیرالیټک شو، خطین وشو، لاسونو کې مو شو، نو هغوی ایز جی بی ایس هغوی ټریس کړو که نه، جی پولیو بار سنډروم چې کم وي. خو دلته په دې نور علاقه کې بالکل لکه مطلب پولیو ټیمونه نه ګرځي، درې کالو راسې نه د پولیو څه سپلایر شته، نه څه داسې پراپر سنټر شته، نو چاته هم نه دي شوي.
دا چې د صحت محکمې چارواکي په باډه کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي دپاره څه ګامونه پورته کوي، په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر سمین وایي:
دا غوسه پولیو کنفرم شوې خو نه ده، خو مطلب دا دی چې مونږ خپل کمپین جاری ساتلی دی حالاتو باوجود هم، او اوس هم مطلب دا دی چې ورته پلین مونږ روان دی، نن بیا زموږ میټینګ دی چې را دې ته مطلب دی چې نور هم دا شی چې دی کنه تیز کوم، او چې کوم دا وایرس هغه کېږي چې دې ترانسمیشن لپاره طریقه چې دا مطلب دی چې مونږ سټاپ لاین اور سچویشن په وجه باندې مطلب دی چې ډور ټو ډور کمپین نه کېږي، نو هغې نه چې دی کنه دغه کیس چې دی کنه راپور شوی دی، مونږ کوشش کوو خیر چې انشاءالله چې دا شی لپاره طریقې سره چې مزید سپرید نه شي او پیلاو نه شي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی به اوس د امنیتي ځواکونو په مرسته د اکاخېلو هر کور ته د پولیو ویکسین ورسولو هڅه کوي، او هغو ځایونو ته به هم خپل ټیمونه ورلیږي چرته چې د تیرا او باډې نه راغلي بې کوره شوي خلک پکې دېره شوي دي. یاد دی وی چې تیر کال یعنی 2012 کې هم په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یوولس کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیاتره تعلق پکې د باډې سره وو، او که دغه دوه کیسونه تصدیق شي نو په روان کال یعنی 2013 کې به په خیبر سیمه کې اولنی دوه د پولیو کیسونه وي. د خیبر ایجنسۍ د باډې سیمې اوسیدونکي د صحت محکمې نه دا غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې دي د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخاوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د زنانو د حقونو لپاره جوړ سوی قانون چې پکې سورنه قانونه ګرځول سوی ده، د خیبر پښتونخوا د نور سیمو وروسته اوس دا قانون د صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یا فاټا ته هم وغځوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی، راځي چې په ګډه واورو.
اسلام آباد کې د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې صدر آصف علي زرداري د فوجداري قانون دریم ترمیمی اکټ کال 2011 د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې قبایلي سیمو پاټا ته د غزولو منظوري ورکړې ده، چې تر مخه به یې اوس په دغه علاقو کې سوخ پل لور خور په سوره کې نشي ورکولې، او که چا داسې وکړه نو هغوی ته به د دې قانون تر لاندې د دریو نه تر اوو کالو پورې د بند او د 15 لک روپیو پورې د جرمانې سزا ورکول کیږي، او شان که چا خپل لور خور د جایداد نه محروم کړه یا یې په زور ورلا واده یا د قرآن سره واده وکړو نو هغوی ته به هم سزاګانې ورکولې شي. کله چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکي یوې ادارې مشرې سمر من الله نه د دې بل په اړه وپوښتل، نو هغې وویل:
دا چې اوس بل کم منظور شوی دی جی، د دې خپل به بالکل فائده ای، د دې ټولو کې غټه خبره دا ده چې د دې مطلب چې دا چې یو ظلم کم هم زنانه سره کی سورا دا یا ونی دے بزور اور سرا واد دے یا تیزاب سرا دیو باندے چے تشدد کی گی، دا ٹول یا زنانا باندے تشدد نہ دے بلکہ دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دے، پو تش قوانین سرا بفرق یا بدلون نرازی کل پورے چے پدی باندے سم امپلیمنٹیشن نہ کی گی.
ہم دار اس کلی چے مشال ریڈیو دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل اکبر ہوتی نا دا دی بل پا آڑا و پختل، نو حاغا اویل چے صدر آصف علي زرداری دا بل دا این آرٹیکل 224 د شک دریم د اختیاراتو تر لاندې منظور کړی دی. اوس با لدی رستو تر ډیره حد زنانو ته قانوني تحفظ تر لاسه شي. دو ویل
څنګه چې د سړي خوخه په کار ده، څنګه چې د سړي حقونه دي، دا چې د ښځو حقونه دي، په خصوصي توګه چې په قبایلي سیمو کې مونږ ته کمی مسلې دي، نو دا کم چې سلور سیکټر دی په دې قانون کې، زمونږ چې کمې خويندې دي، زمونږ چې کمې میندې دي، وغیرہ جداد نه محروم دي، یا دا غي ودونه د قران پاک سره کول، یا اغي په زبردستي باندې واده مجبورول، یا خغوی په سوره کې ورکول، زما په خیال چې زمونږ د سټیل ایریا په نسبت باندې په قبایلي علاقو کې دا مسلې د ستونزې زیاتې دي، نو دا به د هغې لپاره یو مثبت پیغام دی. ځکه چې قانون وي، نو قانون داسې یو عمل دی په دنیا کې چې دا یو لار ده چې څوک هم د دې لار نه یو سیټکی دا ته به د هغې سزا ملاویږي.
د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې د دې قانون منظوري د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو لپاره ورکړی شوی وه، او اوس دا قانون تر پاټا وغځولی شو چې پکې ملکن ډیویژن، سوات، کالام، دیر، چترال او دغه رنګ کوهستان شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې او اوس یې پرویز خټک د صوبې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نامزد کړی دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازی په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي ترمنځ د وزارتونو د تقسیم پر فارمولا هم درې واړه سیاسي ګوندونه سلا سوي دي. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي ترمنځ د وزارتونو د تقسیم په موافقه یاد سیاسي ګوندونه سلا شوي دي او د وزیر اعلی د نومولو بهیر هم سرته رسیدلی دی. او پاکستان تحریک انصاف د نوخار سره تعلق لرونکي د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري او د نوخار نه یوه صوبایي او یوه قومي حلقه ګټونکي پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومولی دی. په دې لړ کې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرتر او د پېښور نه د تحریک انصاف د صوبایي سملۍ غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
جماعت اسلامي سره او قومي وطن پارټي سره زموږ مذاکرات فایل شوي دي او معاملات هم پېښ شوي دي. کوم منسټران چې ورکول هغې ته هغه منسټران ورکړې، مونږ دوه سینیئر منسټران مونږ ورکړي دي، یو قومي وطن پارټۍ ته، یو مونږ ورکړي دي جماعت اسلامي ته، دین علاوه دوه منسټران مونږ هغې ته ورکړي دي دواړو ته.
له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې شوکت یوسفزی دا هم وویل چې بیګا د شپې په لاهور کې د عمران خان سره د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف د مشرانو د غونډې وروسته عمران خان پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نومولی دی.
په پارټۍ کې هیڅ اختلافات نشته. پرویز خټک نوم مخکې راغلی او عمران خان ویلي چې دی وزیر اعلی. بعضي ملګرو دا خواهش و چې دینه مونږ په خپل مرامخې ته شو، نو هغه بیا چې کله فاینل دغه کېده عمران خان پخپله بیګا به اناؤنس کړه چې نه، پرویز خټک سینئر پارلمنټیرین دی، دا یې تجربه ده او دا صوبه کې ډېرو مشکلاتو سره مخ ده، ډېر پرابلم دی. دلته دلته یو سینئر تجربه کار پارلمنټیرین ضرورت دی. مونږ په پارټۍ کې ټول نه زیات سینئر پرویز خټک صاحب دی.
تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې 15 صوبایي حلقې ګټلې دي او جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ 9 صوبایي حلقې ګټلې دي. دا چې د یادو ګوندونو د دې پوزیشن سره جوړیدونکې ائتلافي حکومت به څومره مضبوط وي، د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل
حکومتونه چې دي کله دا همیشه کمزوري حکومتونه، مخلوط حکومتونه چې کوم پارټیانې شاملې هغه مختلف فکر، مختلف منشور او مختلف سوچ سره چې دي خلکو الیکشن ګټلي او راغلي، او دلته کې په حکومت کې یو کم نه کم ایجنډا باندې یو بل سره اتفاق لري. په دې کې دا امکان شته چې دوه میاشتې یا درې میاشتې پس چې دي یوه یا بله پارټي د دوی نه خپه شي، روزي حکومت را وغورځي او اپوزیشن پارټیانو کې کم چې مولانا فضل الرحمن چې پارټي تیار ناست ده هغې زمو کتل راسه کې یو حکومت جوړ کړي.
د تحریک انصاف د صوبې د اطلاعاتو د سیکرتر شوکت یوسفزی په خبره تیره ورځ په لاهور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی د نومولو د فیصلې په لړ کې د ګوند د غړو د ملاقات له وجې د پی ټی آی جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ ګډ خبري کانفرنس اونه کړې شو، او امکان دی چې نن یا سبا به دغه یاد سیاسي ګوندونه په باقاعده توګه په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ اعلان په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي، او په دغه ګډ خبري کانفرنس کې به د خیبر پښتونخوا د نوي جوړیدونکي حکومت په اړه ټول تفصيلات د خبري اعلانو سره شریک کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په صوبا خیبر پښتونخوا کې پر حکومت سازي باندې خبري روان دي. په یاد صوبا کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په ذاتی چوکي ګټلې دي، پښتانه دا پیدا کیږي چې په صوبا کې به دغه ګوند په امن راوستلو او له طالبانو سره په مذاکراتو کې څه رول ولوبوي او کنه، او په دې لړ کې د دغه ګوند منشور څه دي. په دې اړه د ملیحه مرزاده راپورته ورسي.
په پاکستان کې د 11 مئی په انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي، او امکان دی چې یاد ګوند د نورو ګوندونو لکه جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره یو ځای حکومت جوړ کړي. که څه هم ورمه ورځ د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر اسد کیسر ویلي چې څنګه په صوبه کې حکومت جوړ کړي، نو په دویمه ورځ به د طالبانو سره د امن خبرې پر مخ بوزي. خو پښتنه دا ده چې په فاټا کې د طالبانو سره خبرې کول د مرکزی حکومت په دار اختیار کې راځي، او که صوبائی حکومت هم داسې کولی شي. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قانوني چارو کارپو قاضي انور وای تر سو آئین وي نو دغه فیصلې د وفاق په لاس کې وي.
آئین کې غوښتنه چې دا د وفاقي حکومت زمرایي ده، خو اسد کیسر مسبیان ورکړي دہشتگردی نے کئی منگا جنگ طالبان سے رشتہ منگا کو دہشت گرد جنگ دے دہشت گرد پناہ پی ٹی آئی کا پالیسی ادھر خبر پی ٹی آئی چونکہ وفاق کی حکومت نے جو شعبے وفاق کے نواز شریف حکومت جو شعبے نے نداد نواز شریف کا
هم په دې اړه د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زئی بیا وای د امن په لړ کې فیصلې په صوبایي او وفاقي کچه تر سلام مشورو وروسته کیږي چې ریاستي ادارې هم پکې شاملې وي.
د صوبایي حکومت اختیار صوبې پورې دی. صوبې کې چې کوم طالبان دي نو هغه خو د سواد او د ملکان دغه تحریک طالبان پاکستان دلاله هغې سره باید خبرې کولی شي. خو دا ده چې دغه طالبان دا هم د تحریک طالبان پاکستان د مرکزي تنظیم ډېر اثر دي. دا دوی خوص جذباتو کی خبر کئی دا خو چې حکومت جوړ شي دا به مشوره کیږي، او دا یوازې صوبائی حکومت کار نه دی لیکن مرکزی حکومت سره مشوره کوي، او بیا خاص طور باندې د فوج سره به مشوره کوي، نو بیا په دې کار کې پرمختګ کیدی شي.
که څه هم تحریک طالبان پاکستان په یو تازه بیان کې د راتلونکي حکومت سره د خبرو اترو شروع کولو اشاره ورکړي، خو دا نه ده واضحه چې د خبرې اترې په کومو شرایطو کې دي شي، او دا چې وسلوال طالبان به جمهوري نظام او د پاکستان تر آئین لاندې دا عمل پر مخ بوتللو ته تیار شي او که څنګه. په دې اړه خبریال رحیم الله یوسف زئی زیاتوي
کوم پریکړه شو په دوا غونډو کې چې هغه ټول سیاسي ګوندونه چې ګډون کړي او فری دا ویلي خبرې پکار دي، خو دغه مخالفین د پاکستان آئین مني او قانون مني، هغه شرط طالبان نه مني. هغه خو پخپل دا یو پیشکش کړو د خبرو کولو پاکستان حکومت سره، او پخپل دا پیشکش واپس واغسته. نو اوس خو داسې ماده سم ماحول نه ښکاري چې دا خبرې به زر شروع شي، او ما په خیال مې دا یوازې صبح خبره هم نه ده. نو دا خو ټول پاکستانی حکومت او نورې ادارې لکه فوج دا خو به هغې دي به حق له فیصله کوي چې دا خبرې چا سره کول پکار دي، څنګه په کومو شرایطو باندې. طالبانو خپل شرایط دي، او د پاکستان حکومت او دغې سیاسي ګوندونو خپل شرایط دي. نو شرایطو موجودګۍ کې ماته نه ښکاري چې خبرې به وشي.
د کارپوهانو په خبره طالبانو ته د آئین د منلو په شرط د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه پوهېږي، او پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف هم د وسلوالو سره داسې قسمه فیصلې نشي کولی چې دغه شرط پکې نه وي منل شوی.
ملیحا مرزاده وه چې په صوبا خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت جوړولو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
خبرونه او فریادونه
پام کوا،
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا،
تلیونی حاکم مفتی مشوره
یو نشوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
زمر ژغ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د مازیګر 15 بجې سوی. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري. په افغانستان کې مشت اساف زوکونه وای نن د کابل په ځانمر کې بریټ کې دوه عسكر او څلور پولیسي ټکداران وژل شوی دی. بل خو افغان چارواکي وای په پېښه کې شپږ عام کسان وژل شوی او شاوخوا ډېر ټپیان دي چې پکې زیاتره ماشومان دي. پاکستان وای افغان چارواکو سره د پولو معاملې ختمه کړې او په پاک افغان پوله جوړ کړل شوی چک پوسټونه د ناوړو عزایمو شنډولو لړ کې مؤثره کردار ترسره کړی دی. دا خبره د خارجي دفتر ویاند نن په خبري په اونیز غونډه کې کړې ده. په خبر پښتونخوا کې تحریک انصاف جمعیت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوریت په ګډ حکومت جوړولو سره شوی دی. دا موافقه پرون سوي ده. تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی نن مشال ریډیو تور چې جمعیت اسلامي او قومي وطن پارټي ته وزارتونو ورکولو فیصله هم شوی ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلماني چاکونو کې د درغلۍ په اړه د هغه د ګوند اعتراضونو په اړه د پلټون لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان د حلقه ان ای 43 ناکام امیدوارانو د بیرته انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دوی نن د خبر پښتونخوا په ډیر اسمان خان پلس کلب کې خبر کانفرنس وکړی. د افغانستان لوی څارنوال لی او وای د باګرام زندان د بندیانو د دوسیه د څوړلو بهیر فایل شوی دی. د افغانستان د ورزګان والی او قومي مشرانو د ګوشتې په مسله کې لخپلو امنیتي ځواکونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر باراک اوباما د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د خبرو لپاره میلمه کوي چې هله کې ژه زیاته توجه به د شام پر شخړه وي.
دا مهم خبرونه لندز مو لمشال رادیو خبرې دی چې عبدالحکا کړاند کوي او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چورته غورسو
د پیښور نه خبرېدونکې د پښتو وحدت ورسپان خپل اداري کې لیکي چې دا مو انتخاباتو تر سره کېدو وروسته په صوبو او مرکز کې د حکومتونو جوړولو په اړه د مختلفو ګوندونو ترمنځ د اتحادونو مرحله دوامدار ده. اداري مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې په 11 مې چې په کوم حالاتو کې انتخابات تر سره شول او په کوم جذبه او دلچسپۍ سره د اولس اکثریت په ټاکنو کې برخه واغسته، دا په هر لحاظ سره د ملک دننه د جمهوریت عمل روان ساتلو او جمهوریت د مضبوطېدو د یو ګټور ګام دی. د ادارې په وینا چې د ټاکنو په یقیني کېدو کې یو خوا د نگران حکومت، میډیا، امنیتي ځواکونو کردار د اطمینان وړ دی، نو بل خوا د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو حوصله او کردار هم د قدر وړ دی. ادارې وایي چې په الیکشن تر سره کېدو د گاونډي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو خواو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا هم د پاکستان اولس ته مبارکي ورکړل شوې ده. ادارې زیاتوي چې په کومه تیز رفتاری سره چې د سیاسي ګوندونو د راتلونکي حکومت د برخې جوړېدو یا په اپوزیشن کې د پاتې کېدو د پاره خپلو کې د مشورو کوم عمل روان دی، دا د دې خبرې یو پوخ امکان څرګندوي چې حکومت رامنځته شي. ولې د دې حکومت د پاره د اقتصاد وان او ترهګرۍ په شان ستر چیلنجونه هم موجود دي او د ولس لخوا د دې مسلو د هوارولو تمه د حکومت سره تړلې ده. نو بای چې نوې حکومت د ولس دا ستونزې په نظر کې اوساتي. ایکسپریس ورس په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي او کلتوري کلکې اړیکې دي او افغانستان د پاکستان داسې گاونډي ملک ته چې له یو بلې بغیر وخت رول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې راتلونکي کال نه چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي پوځونه ووځي، نو له دې وروسته دغلته امن په ځای ساتل یو لوی پښتنه ده، ځکه چې آیا افغانستان فورسز دا توان لري چې دغلته به پترهګري قابو ومومي. او دا خبره هم د یادولو وړ ده چې له دومره اوږد جنگ باوجود هم امریکای او نور اتحادي ځواکونو دغلته امن په ځای نه کړو، نو څنګه به ممکن شي چې افغان فورسز یې قابو کړي یا امن په ځای کړي؟ د ادارې په وینا چې افغانستان، پاکستان او طالبان د دې مسلې د حل درې اهم ډلې دي او تر څو چې دې درې واړو ډلو ترمنځ مذاکرات نه وي شوي تر هغې بعد دې مسلې حل ممکن نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا یو څېړنیز اداره سټریټ فور په خپل یو ریپورت کې وایي په پاکستان کې د عام انتخاباتو تر سره کېدلو عمل ته گاونډي هیوادونه هم ډېر په شسترګ ګوري او دا تمه کوي چې نوی حکومت په د اندرونی معاملاتو پرته گاونډي هیوادونو سره تعلقات یو مثبت اړخ ته روان کړي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، د امریکا ځانګړي ځواکونه بلا هم د ځایي امنیتي ادارو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې همکاري جاري وساتي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي په زموږ همکار منور شادر تواب روي.
د سټریټفورد نومې یوې امریکایي سیړنیزې ادارې لخوا د پاکستان په اړه یو لیکنه کې ویل شوی، د هیواد کې د یو لسمې مئی انتخاباتو ترسره کېدلو ته د جنوبی ایشیا یو شمیر هیوادونه په لیوالتیا سره ګوري او دا نظر لري چې نوی حکومت سره به یې تعلقات وده وکړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د هغې نه دوه ورځې پس ریاض کې د سعودي عرب د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو چې ولسمشر حامد کرزی نواز شریف ته د انتخابات په بریالیتوب مبارکي ورکړې وه. دا راز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم په سمدستي ډول نواز شریف ته مبارکي لیږلې ده. نوموړې اداره لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان کې حالات د یو لوی بدلون اړخته روان دي او افغان حکومت دا تمه کوي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبانو سره په مذاکراتو او په 2014 کال کې د هیواد نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې مرستې وکړي. د سټریټفورد سیړنیزې ادارې دا رپورټ زیاتوي چې نواز شریف د سعودي عرب سره ښه تعلقات لري او ځکه دغه هیواد د عامو انتخاباتو کې د نواز شریف په بریالیتوب خوشاله ښکاري. همدې ته په کتو سره افغان حکومت دا فکر کوي چې سعودي عرب نواز شریف افغانستان کې د سولې او ثبات مرستو ته راضي کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه اوزي، د امریکا خصوصي ځواکونه به د راروان کال د فروری د میاشتې پورې د موجودو ځواکونو دریمه برخه وي. دا ځواکونه به ځایي افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي او د ترهګرو یا نورو وسلوالو مشرانو خلاف به کاروایي کوي. دا خصوصي ځواکونه به تر 2014 کال د اخیرې پورې او یا که افغان حکومت وغواړي نو د دې نیټې نه پاس هم په افغانستان کې ایسار وي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې هر ورځ د خصوصي ځواکونو خواوشا 50 ډلې د افغان پولیسو سره د ولسي خلکو د تحفظ لپاره مرسته کوي. دا راز کمو بیش دومره افغان ځواکونو سره په یو شمیر نورو عملیاتو کې هم ملاتړ کوي. د نیویارک ټایمز د مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې د انتقالي بهیر تر مخه به د امریکا او اتحادي هیوادونو پوز زیاتره لوی پوزي مرکزونو ته ستون شي، دغه 10,000 امریکایي خصوصي ځواکونه به بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان امنیتي ادارو سره مرستې جاري وساتي.
منور شاو چې د سیمې پاړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان ولس، حکومتي چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په پاکستاني انتخاباتو کې د بریالي سوي نواز شریف په اړه څه فکر کوي او آیا په خپل د پاکستاني پارلمان تر ټولو د زیاتو چوکیو ګټونکو پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف ته د افغانستان په اړه څه ډول تګلار خپلول پکار ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د واشنگتن پوسټ د مقالې غټک تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په پایل کې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی په روانه اونۍ کې نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د هغه د ګوند پر کامیابی مبارکي ورکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی د مبارکۍ ترڅنګ دا هیله هم څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت به نه یوازې له افغانستان سره د ورورګلوۍ او امن فضا جوړ کړي، بلکې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هڅو کې به هم همکاري وکړي. د افغان ولسمشر په وینا کچیر پاکستان داسې وکړي نو دواړه ورور ملتونه یعنی افغانستان او پاکستان به دواړه خوندي سي. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغان ټولنې یو شمیر غړو پر دې فکر خندلي چې ګواکې دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې سوی نواز شریف به د پاکستان ګاونډي هیوادونو ته ښه نیت ولري. په کابل کې سیاسي خلکو، کارپوهانو او عامو وګړو له واشنگتن پوسټ سره په مرکو کې له دې کبله د نواز شریف په اړه د منفي فکر څرګندونه کړې ده چې د هغوی په وینا نواز شریف نه یوازې مذهبي فکر لري، بلکې په 1990 لسیزه کې د خپلې وزیر اعظمۍ پر مهال د افغان طالبانو ملاتړ کړی وو او اوس یې په پاکستان کې د وسلوالو مذهبي ډلو پر شتون سترګې پټې کړې دي. د افغان فوج یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل رسپانی ته ویلي چې د په فکر به نواز شریف هم د پاکستان د پخوانیو رژیمونو غونډي وي چې داسې افغانستان غواړي چې ناقرار وي، کمزوري وي او پر بل تکیه کوي. ورسپانی د سیاسي چارو د کارپو احمد رشید لخلیل کلی دي چې د نواز شریف لوی بریا او د پاکستان اقتصادي ضرورتونه به د ملک د توه چوي چې پر افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره د خبرو اترو کولو لپاره فشار واچوي. خو په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز مشر امتیاز ګل بیا ورسپانی ته ویلي چې د ترهګرۍ د موضوع په اړه د نواز شریف دریز ډیر مبهم دی. د افغان پارلمان غړي او د ولسمشر حامد کرزي پخوانی سلاکار عبید الله رامین ویلي کچيري نواز شریف خپل پخوانی تګلارو ته دوام ورکړ نو بنه یوازې افغانستان غیزمن سي بلکې پاکستان به هم له تاوان سره مخامخ سي. د عبید الله رامین په وینا نواز شریف ته پکار ده چې له تیر وخت څخه زده کړه وکړي او اوس د افغانستان لپاره یو ایماندار او سپیڅلې تګلارې جوړ کړي.
بوریوال کاکړ وو چې د افغانستان د خلکو د نظر په د نواز شریف د ګوند په اړه د افغانستان د خلکو د نظر په اړه خبرې سوی مقاله تاسو اورول چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی و. ټایمز او رسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اوسنیو انتخاباتو کې د ګټونکو ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې له خیبر پښتونخوا څخه به د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره په شریکه له مرکزي حکومت سره کار کوي. د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته اورو. ټایمز رسپانه لیکي که څه هم د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په اوسنیو ترسره سوو ټول ټاکنو کې ماتې وخوړه خو د هیواد په بېوزله او ترهګري ځپلې صوبا خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې چوکۍ وګټلې. د پاکستان په ټول ټاکنو کې د ګټونکي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مشر نواز شریف سره تر لیدو وروسته عمران خان ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې به د ترهګري په ضد مبارزه کې له مرکزي حکومت سره په ګډه کار کوي او دا سیمه به د سولې او آرامۍ پر لور بیایي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې کله چې نواز شریف وویل چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات چوکۍ ترلاسه کوونکي ګوند حق لري چې په صوبا کې حکومت جوړ کړي. عمران خان د چهارشنبه پر ورځ وویل چې که څه هم له نواز ډلې سره اختلافات لري خو د ترهګرۍ په ګډون به د هیواد د لویو ستونزو د حل لپاره په شریکه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی باوري وو چې په خیبر پښتونخوا کې به حکومت جوړوي او دا ځپل سوې او ناارامه صوبا به د هیواد د نورو سیمو لپاره یو غوره نمونه ګرځوي. ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبا د هیواد له نیمه خپلواکي قبایلي سیمې سره پوله لري چې د زیاتره وسلوالو کور ګڼل کیږي. ورسپانه د پاکستاني شنونکي رضا رومي له خولې لیکي عمران خان به په خیبر پښتونخوا غونډې لانجمنه صوبا کې د مرکزي حکومت له مرستې پرته ونه کولای سي چې خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي. د بیلګې په توګه عمران خان د ډرون بریدونو د درولو او د ترهګرۍ په ضد له جګړې څخه د راوتلو ژمنه کړې ده خو د دې دواړو پریکړه به مرکزي حکومت کوي. ورسپانه لیکي که څه هم نواز شریف د عمران په څیر د سیاسي د ډرون پروګرام مخالفت څرګند کړی دی او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ژمنه کړې ده خو له امریکا سره د همکاري په برخه کې دواړه له یو بل سره توپیر لري.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم ایجنسی کې مختلفو سیاسي ګوندونو او د آزاد امیدوارانو پلویانو د پولیټیکل انتظامی پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهره کوونکو وینا ده چې د ټول ټاکنو په ورځ په حلقه ان او ودیرش کې د انتخاباتو په ترسره سوي عمل کې ټګي سوي ده. دوی غوښتنه کړې ده چې په انتخابي حلقه کې دي د ټاکنو عمل بیا او لسره ترسره سي. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبري را کوي.
په کورم ایجنسی کې مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو پلویانو د پولیټیکل انتظامی پر خلاف مظاهره کړې دي. د مظاهره کوونکو وینا ده چې د ټول ټاکنو پر ورځ په حلقه ان ای ودرشم کې د انتخاباتو په ترسره شوي عمل کې ټګي شوې ده. په پاړچنار کې دغه مظاهره د دې میاشت 12 نیټې نه جاري دي. د سیمې څخه یو مظاهره کوونکی افتخار په دې اړه له مشال لډو سره د خبرو په وخت تور لګولی دی چې د انتخاباتو نتیجه د شپې شپې بدله شوې ده.
سر کے سرسین 6000 لیڈو اور سبیل بزدارا دوی یعنی مو فتحی شکست کے بدالا کا بیا خلق رو تل جو جو کو پر امن در نوشوا بیا مو اگر دن باندی سفائرنگ و شوی میو کس او کے شہید شو اندو جمو کے او سال پرجلی دی تاگا اسپتال کی پرتیدی سی سینجر دی اگر کدوامو کشاور تستولی دی.
بلخوا پا انتخاباتو کی دٹگی شکایت مخیتا درات لوپس پلویا کچا زنانو دو کورم ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ دفتر او کورم مخیتا په سړک باندې د ناستې فیصله کړې ده. د دې میاشت د 10 منټې نه په احتجاج ناس د غزنانو مشال لډیو ته وویل چې د خلکو د رائے احترام نه کېدو سره دوی په انتخاباتو کې د پولیټیکل انتظامی کردار ته په شک نظر سره ګوري.
خبر
دیکی الماس بی باسه شمیانیر نیمه گیزمی دی خود آغا خبرت با دیکی میکنه دو مشمان بی اور زبدگانی خدی دی پیغلی کلکی دی
مظاهره کوونکو دغه تور هم لګولی دی چې د انتخاباتو پر وخت دوی د خپلې خوښې امیدوارانو ته له ووټ اچولو څخه منع کړل شوي دي. یو مظاهره کوونکي مشال لډیو په لارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په انتخابي حلقه کې د ټاکنو عمل بیا اوله سره ترسره شي.
ټول خاط شوي وو لکه مو دا غواړو چې مونږ سره کومه سیشانو کې مو ووټ نه بیا پېښلی شی زیاتی شی دی هغه کې د دوباره ووټینګ وشي خو ایجوکیشن سره نه لوی سره نه پارک فوج سره وشي خو هغه کې لکمنخیل دی کراخیله دی کچکینا دی بغدی
د دې نه وروسته مونږ چې کله د برک ایمرجنسی انتظامی دفتر سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو دفتر نه دا وویل شول چې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اصغر خان د زیاتو مصرفیاتو په وجه مشال لډیو سره خبرې نشي کولی. واضح دی چې د کور ایمرجنسی په ان ای وو دیرشم انتخابي حلقه کې د مقابلې لپاره آزاد امیدوارانو په شمول یو دیر سیاسي ګوندونو امیدواران مخې ته راغلي ول. په سیمه کې د قومي اسمبلی څوکۍ د ګټلو فیصله آزاد امیدوار د ساجد حسین توري په حق کې شوې. مظاهره کوونکو خبرداری ورکړی دی چې د ټاکنو عمل بیا او د سره او نشولو نو دوی به په ټوله سیمه کې احتجاج ته دوام ورکړي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري د جنوبي وزیرستان د ان 23 حلقې ناکام امیدوارانو هم د ټول ټاکنو پر نتیجې ناسمې بللې دي. په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې حلقه کې دی بیا انتخابات وسی. نور حال سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د حلقہ این اے دوا سلویر سویلی وزیرستان ناکام امیدوارانو او د هغوی نمائندگانو د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب کښې د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع غوښتنه وکړله چې په دا حلقې کښې دې بیا انتخابات وشي ځکه چې د انتخاباتو په دوران کښې انتظامات ناکیس او په پولنګ سټیشنونو کښې په جوته درغلۍ او طرفداري د چا نه هم پټه نه ده. یو ناکام امیدوار فیض الله امین ویایي
دانلی وسولا چې څوره پولینګ بوت وي دا ټول جی په پیسې باندې وخت شوي وي بد انتظامي هوا او ووټر چې کومه دوکانه هغه موقع ته نه ورسېد.
د یو بل ناکام امیدوار مخشنی بریګیډیر قایم شیر مسعود نمائنده داود جان په دا رنگ ژاږېږي.
جیلی کاروائی خو په وزیرستان باندې بالکل ریکارډ موت کو حالانکه میږ دا کله سوچ انه و چې میږ دیر زره یا څلور زره خال د پاکستان له د بهر نه چې کوم روغلای او ټول نو امید چې هغه ووټ نه ملاوي دا واپس لوړ ستاسو د حق ووټ حاصل نشه.
د غوث الدین په نوم په ژوندلا یو ووټر ویایي
ایس انتظام نه وو پارٹی راج وو چې میږ وراغلی میږ تا ودا وویل چې ته خو نوم دیتا نس او شدونه ها ساړي ها په غرمه شه په ګرمي شه هغه خلک تانګ سا تژای سا وژای سا ووټ نه پول کېدا هغه خلک چې کی مې لره نه رغلای وو هغه ووټ نه پول کو وا نه پول کېدا محروم واپس وکړتا رغل مو ووټ نه وچو ووټ تر تاویل چې نشته د اعلان کې ووټ د مو چې قیمت وا
د هلکا ان ای دوا سال ویش ولی وزیرستان د ناکام امیدوارانو او ووټرانو دا ګوتنیوکه او غوښتنه مې چې په اسلام آباد کښې د الیکشن کمیشن وایوند خورشید دلم ته مخشه کړې هغوی په دا رنګ ځواب وکړم.
اپشن دی یو خو د زنګ الیکشن کمیشن سیکرټریټ ته درخواست راولېږي نو الیکشن کمیشن به په هغې باندې غور وکړي او خو هغه نه وي نو په کی پی کې کښې درې الیکشن ټریبونه جوړ کړي دي چې کله د ریټرن کانډیډیټ نوټیفیکیشن وشي چې په ورځ دوه کې متوقع دی د هغې نه بعد الیکشن ټریبونل به کار شروع کړي دوی هغو ته درخواست ورکړي هغوی به په څلور میاشتې کښې دنن د نندې فیصله کوي.
یاد دې وي چې د هلکا این ای دوه څلوېښت ناکام امیدوارانو د تحقیقاتو او بیا انتخاباتو دپاره د حلقې ریټرنینګ افیسر په عدالت کښې پیټیشن جمع کړی دی. دا دې هم یادوي چې د سویلي وزیرستان حلقہ این اے یو څلوېښت نتیجه هم د روانې میاشتې تر یوویشتمې نیټې پورې ځنډولې شوې ده ځکه چې دلته به د امیدوارانو د شکونو له مخې په څلور پولینګ سټېشنونو کښې د نوي سرانه انتخابات کېږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې لا تر دې دمه د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترشتول سوي زوی د خوشی کېدو یا معلومولو کې نه دی بریالي سوي. تر دې وړاندې هم د پاکستان یو شمیر لوړ رتبه کسان د وسوال لخوا ترشتول سوي چې ځینې یې لا تر دې دمه نه دي خلاص سوي. خالد خان په پاکستان کې د لوړ رتبه کسانو د ترشتول پاک راپور تیار کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
د یولسم مئی انتخاباتو نسو ورځې وړاندې وسلوالو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د پنجاب ملتان ښار نه پرانا ورځ تختولو سره سره د هغه ډرایور او سیکرټري هم په ډز ووجل، او د پاکستان امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې د هغه خوشی کېدو په حق لا سپته لګولو کې ناکامه شوي دي. د زیارت پر ورځ د نوخار پولیسو د شک په بنیاد د یوسف رضا ګیلانی زوی بازیاب کولو لپاره د لټون عملیات وکړه، خو د اکوړه خټک د پولیس سټیشن یو چارواکي په وینا په دغه عملیاتو کې دوی د پیښور نه تختول شوی کسان را خلاص کړی دي، خو د علي حیدر ګیلانی په حق لا دغه اطلاعات غلط وو. د یوسف رضا ګیلانی د زوی نه وړاندې وسلوالو د پیښور نه اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان، د لاهور نه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی، او بیا په بلوچستان کې د چک هیواد سره تعلق لرونکي دوه زنانه تختولي دي چې لا تر اوسه پورې خلاص شوی ندی. دا چې پولیس او امنیتی ځواکونه د علي حیدر ګیلانی او نور لوړپوړې تختول شوی خلکو خوشی کېدو کې ولی ندی بریالي شوی، دا پښتونخوا پولیسو پخوانی مشر او د دفاعي چارو کارپو ملک نوید وایي.
های پروفایل کډنپینګ چې د پولیس لپاره یو ډېر لوی همیشه لپاره مهم وي او ډېر لوی اپریشن وي. اصلي وجه دا ده چې د انسان ژوند ته خطر رسیدو امکان وي،
دا یوسف رضا ګیلانی زوی تختولو په حق لا اوس پورې هیڅ یو ډلې یا تنظیم پړه پسر نه ده اخیستې، خو د اسلامي کالج پوهنتون او د سلمان تاثیر زوی خوشی کېدو لپاره وسلوالو د حکومت نه د پیسو سره سره نورې غوښتنې هم کړې دي. دا چې وسلوال د غشان خلق تختولو کې سمقاصد لري، د انګریزي ورځپاڼې د نیوز ایډیټر او قبایلی چارو باندې نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي.
دا خو یقینا د حکومت کمزورتیا ده او حکومت بالکل بے وسخ کاری. څومره زیات لوی کسی، مهم کسی، مالدار کسی امره دا هغه بیا قیمت زیات وي، دا خلک دوی وتښتي، دا بیا خپل مطالبې کوي. اکثر دوی وایي چې زمونږ کسان حکومت سره بندیان دي، هغه خوشی کوي.
دا یو پښتون په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر او د اف سی پخوانی کمانډنټ ملک نوید وایي چې کډنپر د یو منظم پلان لاندې مالدار او با اثر خلک تختوي. دا یادونه ده چې د پېښور اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان چې څو کاله وړاندې د پېښور یونیورسټي نه تختول شوی و، څو وارې خپل ویډیو پیغامات کې د حکومت نه خواست کړی دی چې د هغه خوشی کېدو لپاره د وسلوالو غوښتنې ومني. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غږ له مشال رادیو خبري. پاکستانی ورځپاڼه ډان لیک کې د یوټیوب کیس په لړ کې انټرنیټي ویب پاڼې ګوګل ته په لاهور کې د حاضري ولکول ویر سوې دي. د ورځپاڼې په خبره په دې لړ کې په سنگاپور کې ادارې ته څو واري نوټیس ورکړل سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اسلام په ضد ویډیو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې یوټیوب بند شو. د دې مقالې مهم ټکي به ملیحه مرزا دا واوروي.
ڈان ورس پانے لکھی انٹرنیٹی ویب پانے گوگل تویل شوی دی چے لاہور ہائی کورٹ تا پا یوٹیوب کیس کے خپل دری سرگن کڑی در رس پانے پا خبر دا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی لخوا دا اسلام زید ویڈیو پا خبری دلو پا یوٹیوب بندے سو لگول شو پا داغا ویڈیو پا ٹولا اسلامی نڑے کے دا کہا ڈک احساسات سرگن چھو پا ملک پا یوٹیوب بندیز پا تلسم ستمبر 2012 کے لا پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پا حکم شویو چھ دا پاکستان لخوا یوٹیوب تا یا دا ویڈیو دا لرے کولو ویل شویو خدا سیو نشو دروان کال پسر کی یوٹیوب یو زل بیا خلاص شو خو سو سات وروستا بیا بند کری شو رسپانه لیکی دا گوگل کمپنی سره نزدې تعلقات لرون کی دا یوې سرچینې په خبره عدالت ته اطلاعات او ټکنالوژي وزارت ته حکم ورکړ چې په دې مسله دا گوگل سره بیا رابطه وکړي خو دا گوگل کمپنی هیڅ کوم استازي په عدالت کې د حاضرې خبرونه منله او نه هم دوی راغوښتل شو ڈان لکھی پشپگوشتم اپریل لاہور ہائی کورٹ جسٹس سید منصور علی شاہ حکم ورکر چی گوگل ویب پاڑا پراتلون کی حاضرے کے خپل دری زخائی پیادہ عدالتی اور ادن کی درخواست داخل کون کی اویل چی پدے لڑکے پر مختگ یوازی پا پاکستان کے دا گوگل سانگا دخلا سیدل و پسورت کی دیشی خو عدالت تا اویل شو چی گوگل دا گام پدے نشی اخستے چی پا پاکستانی قانون کے انٹرمیڈیری لائبلٹی پروٹیکشن نشتا دا دغا قانون مانا دا چی دا انٹرنیٹ سروس ورکون کے ادارے ویب سائٹ ہوسٹنگ کمپنیاں سرچ انجنس سوشل نیٹورک او یا د ای میل سروس ورکون کے ادارے او نورې کمپنیاں نے باید په انٹرنیٹ ته استعمال دون کی مواد لپاره سزاواری او نګرزول شي خو جسٹس علی شاہ د یاد قانون د جوړیدلو باور ورکړ چې کار پرې کې دی شي رسپانډلې کی پوریدنه کې د انفارمیشن او ټکنالوژي د وزارت یو غړي کامران په یوټیوب بندیز د رائے د آزاد اظهار پر ضد وبللو جسٹس علی شاہ ویل باید د یوټیوب د خلاصولو لپاره هڅې وشي خو د یادې مسلې باریکات هم باید په پام کې ونیول شي ډان دکی د یوټیوب بندیز په پېښور های کورټ کې اډوکیټ میا محیب الله کاکا خیل هم چیلنج کړی دی هغه زر تر زره د یادې ویب پاڼې د خلاصولو غوښتنه کړې ده د ګوګل د شفافیت په اړه کلنی رپورټ وایي پاکستان یوازې حق ملک نه دی چې د یادې ویډیو د لرې کولو غوښتنه کړې ده بلکې شلو نورو هیوادونو هم دغه غوښتنه کړې چې پکې آسټرېلیا بنگلادیش برازیل برونای مصر هند انډونیشیا ایران اردن لبنان ملیشیا مالدیپ روس سعودی عرب سنگاپور ترکی متحدہ عرب امارات او امریکہ شامل دی
د پختنو خزو لپارا د مشال انیز خپرونا
تاندی ہیلے
دلتا خوشحال ہم یہ خپا می خپل وطن پسی تا خوشحال ہم دی چی سکول مو سبب
چی بانگ بالی اور از راوتی بانگ باجاول بیرتان دے لی دل
دا کینیڈا پا سنٹ کے ناس تیم دیر نری نری خزی را مخی شوی دی سیاست لا دا ما دا پارا دیر خوشحالی مقام دے
دا شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندی ہیلے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي عبدالحی کاکړ ته به وار وار کړو چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي
په افغانستان کې میشته صاحب ځوکونه وایي نن د کابل په ځارمند کې برید کې دوه عسکر او څلور پولیسي ټیکداران وژل شوي دي دا خبره یې صاحب په خپل خبره شوی بیان کې کړې دي بلخوا افغان چارواکي وایي په پېښه کې شپږم کسان وژل شوي او شاوخوا ډېر ټپیان دي پاکستان وایي افغان چارواکو سره د پولي معاملې ختمه کړې ده او په پاک افغان پوله جوړ کړل شوی چک پوسټونه د ناوړه ازایمو شنډول لړ کې موثره کردار ترسره کوي په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف جمعیت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوریت اتحاد په ګډ حکومت جوړولو سره سلا سوي دي دا موافقه پرون سوي ده د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشارکې ته ویلي چې اسلامي او قومي وطن پارټي ته وزارتونو ورکولو فیصله هم سوي ده د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلوي په اړه د هغه د ګوند د اعتراضونو په اړه د پلټون لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی د جنوبی وزیرستان د حلقہ ان اے درې څلوېشت ناکام امیدوارانو د بیرته انتخاباتو غوښتنه کړې ده دوی نن د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې خبری کانفرنس وکړی او د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د باګرام زندان د بندیانو د دوسیې د څېړلو بهیر پیل شوی دی د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه تول چې د دې څېړلو نتیجه به ډېر ژر بشپړ او محکمې ته به واستول شي
د افغانستان د اورزګان ولایت د اورزګان والی او قومي مشرانو د ګوشتې په مسله کې د خپل امنیتي ځواکونو زخم لا تړ اعلان کړی. د اورزګان والی امیر محمد اخونزاده او د دې ولایت یو شمېر قومي مشرانو پرون ننګرهار ولایت ته د خپل سفر په وخت په ګوشتې ولسوالۍ کې د وژل شوي سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره غم شریکي وښوده او نقدي مرستې ورسره وکړې. امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د خبرو لپاره میلمه کوي چې هیله کوي چې زیاته توجه به د شام پر شخړې وي.
ل دې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه اعظمی، عبدالحی کاکړ، اسحاق خان اميري او نور همکاران ساو سره په مخه شکو. پر همدې څه پوه تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو خدای ملسه او خوشاله شی به ولري.